ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس پجې شوې زمونږ شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزوړې مې قبول کړي د دولسونه تر یوې بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوال مطبوعات مهم ټکیام درته وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سټیکې د خیبر ایجنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وونو کاتی ایجنډا جوړ کړی. تیر شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. او وسته خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وونو کاتی ایجنډا جوړ کړی چې د منصورې لپاره به ډیر سر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې وونو کاتی ایجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 224 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاتوي
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې فاتا لنومندګي ورکړی شي. یو نوټ غونډې په آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړی شي. فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره فاتا کې نارداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند ایجنسی د پلانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصبې پراخې کړل شي. د پلانګار د عثمان خیلو قبیلې مشرانو پرون په یک غونډه کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصبې پراخولو سره دي د ملکن ایجنسی پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاتره برخه به پلانګار ته ورکوي. حکومت په راتلونکي کې د مومند ایجنسی لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنیو د تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي. تیر شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیه قومندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف وایي چې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې راغه. ویل چې اوس مهال د غلطه حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنۍ پوځي مرستې ورسره ونه شوې ښایي موسی کلا د طالبانو لاس ته ورشي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نور کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرین مشال ویډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرین ویلی دی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو تر سره کولو کې لاس درلود. ملګرو ملتونو پرین ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مقدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې اروپا ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند ملیسا فلمنګ ویلي دي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې کډوالو راتلل ختم شي. او رسته خبر ده چې د امریکا د دفاع وزارت پرین ویلي چې له ترکی سره د وی مافقي تکنیکی اړخ بشپړ کړي چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې دا موافقه پر اتلونکو سروزو کې عملي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویلي دي چې د داعش پر ضد به پراخ او د همکارۍ پر اساس پوځي عملیات پیل کړي. ترکی رضا شوی و چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به پراخه ونډه واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 119 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 2 60 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې بعد دغه موضوعاتو په اړه معلومات واوري. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونو کاتی اجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې اکته مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زمونږ د کور کمانډر سره ملاقات امنیتي سره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبريالان وایي له یوې خوا حکومتي بندیزونه سیوا کیږي او له بلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوي دي. خبريال اقبال خټک په دې اړه څه وایي؟
پاکستان کې دوه برخه او میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچکولو لپاره خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
په بنو کې د وزیرستان قبایلو د حکومت نه خلوصي متدستنولو غوښتنه کړې ده. او په مومند ایجنسۍ کې د پلانګار عثمان خیلوایی بنیادي سهولتونو او ترقیاتي منصوبو کې د دغه سیمې ته خاص پاملرنه وشي. د دې سیمې یو مشر د جرګې پر مهال وویل:
د مومند ایجنسۍ لپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس آر ته درخواست دی چې په پلانګار کې کوم ځای د ډیم لپاره موضوعي، په هغې باندې مونږ ته ډیم جوړ کړي.
چین وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې کولو کې برول لوبوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. د دې غړې اولنۍ موضوع دا ده چې پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی او سینټ غړي ناستي غونډه کړې ده او په هغه کې د یو خپل پارلماني لیډر یې ټاکلی دی حاجي شاجي ګل او د حکومت په وړاندې یې یوه اووه نکاتي ایجنډا تیار کړې ده چې غواړي د سیمې د پرمختګ لپاره پرې د حکومتي او پوځي چارواکو سره دی دکاته وکړي. د اسلام آباد نه پیراتا سحر وختي د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان دغه حال راکړه.
اولون په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي کاغه د سنټ او د قومي اسمبلی نو لس چې کم غړي دي هغوی غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې لپاره دوی خپل چې دی کم پارلماني مشر حاجي شاجي ګل دی هغه ټاکلی وو. د دې کمیټې د لارې بي چې دی د قبایلي سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اووه نکات ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده، کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نکاتو کې چې دی د قبایلي سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده. بل دې کې چې دی قبایلي سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارون لپاره یوه اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې دغې تر لاندې دي د پرمختیایي کارونه او د دې فنډونو سارنه کولی شي. بل کډوال چې کوم دي د هغوی په عزت سره خپلو سیمو ته واپسي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نکات کوم دا اووه نکاتي ایجنډه ده، دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوځ مشر سره چې دی په دې حقله ملاقات کوي.
رابیا اکرم خان د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال و چې وایي 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ نور لس غړو یو غونډه کړې ده چې مشري یې نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجي شاجي ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د حاجي شاجي ګل سره خبرې کړې. نو موړه وایي
زما په سربرای کې وشوه ځکه چې زه فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګر وکړو. نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتین لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کیسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره په دې کې چې د ټولو نه اول خبره ده فاتا د امن قائم یقیني کولو لپاره ایډی پیس به عزت په عزت طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دي فاتا د یادې صوبې سره ځان کړی شي یا د بیل صوبې جوړ کړی شي یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا ای رفاتا لنمائندگی ورکه شي چې باغه کې وفادا پارلمنټری نه نمائندگان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نوټو غوندې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړي. په فاتا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غوندې په فاتا کې نارداري او پرمټ سیستم به ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ڈپارٹمنٹ پکی اختیار ورکڑ پی این ڈی اور فاٹا لائن ڈپارٹمنٹ پارلیمنٹ الیکٹڈ چکم نمائندہ گاندھی دو تھے
بل اجی صاحب دا نقطې خو تاسو ټول پارلماني غړي چې کوم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي، آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل په دې باندې مونږ ستاسو ته چې مونږ کور کمانډر سره ملوي کوو. د نه بعد به مونږ آرمی په فاتا کې سټیک هولډر دی آرمی به مونږ ځپېته آرمی به تمامداري ټیسټ کوو چې
چیرته د سټیټس را کړی شي او حکومت ته همخ کې ملي او دوباره او پدې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره دا خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي، بیا زمونږ سره هاوس دی، هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دی، عوام به مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو اور ان شاء الله تعالی پاتا ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی پاتا ته نه نصیب شوی.
حاجی صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دننه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کې؟
بالکل، مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پاتې هغه ته مونږ بیګا خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو مونږ به په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو اور ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا و د قبایلی سیمونا د پارلیمانی غړو پارلیمانی لیډر حاجی شاجګل چې زبنګ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې خبریالان وایي آزاد صحافت یا خبریالي ډېر مشکلات لري. لیوی خواورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریز دې نه خبروي او لبلې خواورته وسلوال دړکې ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبریالانو په وینا داسې حال کې نه یوازې خبریالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوي دي، بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار المؤمن دی ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیموونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي. په پیښور کې خبریال مشتاق سبزی چې څو وارې ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو خبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي، خو د په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي.
خو بیا هم آگست تاریخ تک منډر تک ته چیر دا سړی چې دی دې په دې کې د خپل دې په دې په دې په خپل پارٹی نه دې په دې کې انګ مکس دي. زما دا نه مقصد دا چې ار سړی په کار کې خپل ځل ته جواب دی ان طالب به یې نه د کوی دا یې نه د سمت ته یې نه چې سم کار کوم دا یو لست ما زو ساتي من زما نه د خپل توقف کی زما دا پر جوړی کی جزو خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق صدری بیا وایي ک په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بے ګناه خلک وژل کیږي، نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه کدا سینه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمراتې ورځو څلیرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې لمخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې لوجې ترګرې ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضابط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چې د وسلوالو ډلو د خلکو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکې وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچره څه پټول نه غواړي غواړي چې د دغه هیواد خلکو ته زیات سے زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دې آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ ګورو چې پاکستان زر بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچکولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي کچری په پاکستان کې جرنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو، نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي، بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به له لوی تاوان سره مخ شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران لوی جرګه کړي چې پکې د وزیرستان ټولو قبیلو ګډون کړي وو. په جرګه کې مشرانو د حکومت نه د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ خپل سیمو ته د بایزات استنولو غوښتنه هم وکړه. د جرګې مشرانو د خپل غوښتنو په لړ کې په متفقه هڅو ټینګار وکړ. د سیمینا د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
جرګه کې مشرانو خپل سیمو ته په عزت سره واپسی، هلته اړول شو توانونو ازاله او وزیرستان کې خکیل خلکو پر ستونزو تفصیلی بحث وکړو او دولت نه د خپلو مطالبو پوره کولو غوښتنه وکړې. د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو جرګه کې خپل منځ کې سلا مشورې وکړې او اخیره یې درې مطالبې وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لرې کول او پورم ناجوند او د توانونو ازاله شامله وه. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي،
ټول وزیر او د وړ ټول اوتمانځای رو بلیږي او میز مرکه ونه وي وځي سوا ان شاء الله په د تلویر پینځه ورځې کوم میز مخکې قدم ږدي او میز یو مخصوص کمیټي جوړوي داسې په تاسو په ځیس کا سو موجود وي. هغه کمیټي مخکې بیا میز د وزیرستان د واپسې کیسه په ساته طریقه او عمل سره په عزت سره پیښته کیږي.
ملک حبیب الله وایي دا درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او د لپاره به خپل هڅه جاری ساتي.
کډوال د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دي، ټول کومینه موجود دي. میږه درې خبره مطالبه کی چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک ازی کن کای نه کړ شوای دا د هغه پرمن وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمن وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل نه ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله. او دا د درې خبره مې د هر سړی نه مطالبه ده چې دا مطالبه
ملک شاهزاده وای کوتمانځای ټول یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي. خود د پوینا نن اوتمانځای سره یو شوی نه دی څنګه به چې په تیرو وختونو کې وو.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته په یي بده بنده سره راغلي خو لره یې نه ورته چې وزارت سم وي او موږ اتحاد او اتفاق دغه شي فقدان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره یوتای شي او بنده چې په یوه پټ کې پټ شي یوه ورځ مسالا نه دوه نیمې ګنټه مسالا نه او دا امپاسیبل ده شا چې اصلا نقصانات شي ویلې او دا بحال خو مزدوري نه ده بحال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګه را بلل شوې وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنې وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
هلته د مومند جنسې پلانګار تحصیل اوتمان خیل قبیلې مشرانو په یو غونډ کې د پولیټیکل انتظامیې سره یوه جرګه کړې چې پکې یې په خپله سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو یو شمېر برخو کې د ترقیاتي منصوبو غوښتنه وکړه. په دغه موقع پولیټیکل چارواکو وویل چې پلانګار کې به ترقیاتي کارونه زیات او توند کړي. په دې حقله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پرون د کوزه محمد جن صاحب په یو غونډه تحصیل کې د عثمان خلو قبیلې پړانګر مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتي منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانګر تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده ولسی د چارسدي او د مونډې پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونۍ جرګه کې خبرې تقریباً حکومتی چارواکو نه
غوښتنه
رحمان نومي اوسپینګری وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
د پړانګار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پیرزې نه کړې. موږ دې خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه کم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې اسین بیزا تن شو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقاده محمد جن صاحب پر ریکل ایجنټ وقار علی خان جرګی ته وویل
سره وعده چې ټول خبرنی خو په منار د سلکونو د منار په بجټ کې مونږه غټه حصہ پړانګار ته وباسو په سلوي کروڑ روپیا سي دک کم چې زمونږ د محمد د ای ڈی پی سره راغی د پاسو مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړانګار.
پر ریکل ایجنټ د مشرانو ته دا هم ویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد د جنسی هغه سیمې چې پسمانده پاته شوی دي لکه پړانګار خوایزی او بایزی له ټولو اول شامل ولی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته د کورم ایجنسی د پیر قیوم سیمې ځای خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه سیمه کې د تیر شوي خوړ دواړه غاړې پخې کړي دا راز به د سیلابي اوبو مخنیوی وشي. په یاده سیمه کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولي دي. بلخوا چارواکي وای دوی کوشش کوي چې د پیر قیوم سیمې دغه مسله زر تر زر حل کړي. نور حال د طارق اورگزی پر رپورټ کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د پیر قیوم ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د خوړ دواړه غاړې په خبرو سره په دې د اوبو ته بندونه جوړ کړی شي. ځایي خلکو په خبره په سیمه کې سیلابونه چې کله راشي نو دوی ترې سخت متاثره کیږي. ملک سیدالله جان په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل دوی له سیلابونو نه په یاره کې دي ځکه چې کله په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو کورونو ته ننوځي او زیانونه ورته رسیږي.
پوس کارخانې دي هغوی نه اکثر زیاتې خوړې په دې پیر قیوم باندې رسي لکه دې سره 5000 ارګل ابدي په دې خوړې سره د خوړې بالکل په منځ کې بهږي. آیا که دا حکومت دوه طرفه په هغه کې نه انشاءالله د څومره 5000 کورونه دي لکه بوړي وته وکي کنه دوه طرفه او د ټول کلی بونه محفوظ وي.
صادق خار سره په پلا په پیر قیوم کې برانی اوبو سره یو خوړه جوړه شوې ده چې په دې کې د کورونو څخه هم اوبه راځي او دغه اوبه وروسته بیا د کورمې په غوټ خوړ کې غورځيږي. ځایي خلک وایي په سیمه کې برانی سیلابونو په وجه ممکنه زیان نه د بچو لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ ګامونه نه دي اوچت شوي. ځایي مشر ملک سیف الرحمان مشال لډیو ته وویل سیلابونو سخت نقصان کړل خو حکومت بیا هم د دوی دغه مسله حل نه کړله.
د بوډه کچا بوډه مو په خپلو کاغه باندې جوړ کړی او خو کچا وا ته پون روغ لا غي روغ کورونه ټول تبو بربوت څو کور یې وولو ته خاتمې کو پوری را پوری سره ختم دا کور ختم کو او نخ خپل بل کور ختم کو د خپل دوا کورونه ختم کو ټول او په نه مخه کاڅه باندې روانه ده.
د کور مې مرسیال پروتیکل جن فضل قادر مشال لډو ته بده اړه ویل دوی کوشش کوي چې د بیر قائم سیمې خلکو دغه مسله زر تر زر حل کړي. پکورما کې لتیرو دوه اونۍ وړاندې شوي برانونو او سیلابونو سخت مالی تاوانونه رامنځته کړي دي چې په دې کې د ټولو نه زیاته تباهي په پیر قیوم سیمه کې شوې ده. راپورونو تر مخه په سیمه کې د سلو نه زیات کورونه داسې دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول، او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د مشال دغه خبرونه او دا راز یو شمیر نورې خوندورې خبرونه د هفتوارې خبرونه تاسو که د ریډیو د لارې واورېدلی شوې نو تاسو کولی شئ چې په تکراری بڼه اوریدلو کې یې واورئ او دا راز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا نوره مسانه ده چې مشال ریډیو ډاټ کام باندې تاسو د مشال پاڼې ته ورشئ نو دغه خبرونې پکې ټولې پرتې تاسو بیا هم اوریدلی شئ نور ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ورځې دولس نیمې بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل ویلي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منصوري لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که حکومت د دوی دا وو نکاتي ایجنډا ونه منله نو د قبایلي سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند ایجنسی د پړنګکار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړنګکار د اتمنخیلو قبیلي مشرانو پرون په یک غونډه کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دی د ملکنډ ایجنسی پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ننتال په سیمه کې مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیت کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان حکومت تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلسن د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمېره د روسیې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال زهرا ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي واورو.
نن د پېښور نخ پرېدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړې شوی او دغه رنګ د فاټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه ده ورکړې شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بي ځای تللې دي او اولست یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محروم پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړی چې په فاټا کې به بلدیاتی انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلی سیمو د حالاتو پر رڼا کې نظام جوړولای شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملی کړه نو د فاټا اولس تبا لدی ډیره ګټه ورسی. دریا اخیر کې وای د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملی نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتی انتخابات زر تر زره وکړي ځکه چې بلدیاتی نمائندگان د لس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي، نو دا شن به د قبایلی سیمو مسلې په خشن هواری شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلی لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي، او چې څوک هم په فرقیز اړی ګړی کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخت کاروایی کوي. ادریه وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی، او دې لړکې د حکومت لخوا د سختې کاروایی فیصله بیخي سمه ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولي په اعتماد کې واغستل شي، او په دې حواله یوه غوره کړنلاره جوړه کړي. ادریه اخري کې لیکي حکومت له دا هم پکار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي، او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنې حکومت د یوې فرقې سره نرمي ښایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کول او د لړکې د باور جوړولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1 عامو وګړو د وژنو پلټنې بیا پیل کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دې د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریس چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو دعوی کول ګرانولی شي، خو د مقالې په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي، او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د میانسکړي د رول ترسره کولو لپاره او هڅوي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لری کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپرس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د 1 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کېږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کېږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله، او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ یو لوړ پوړي افغان څېړونکي پیتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټنو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرض دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیتریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي، او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او کنه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او کنه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د جګړې ځپلي هیواد شام دي د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه ډېر اندېښمن دي ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتنو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د هارون باچان اورو.
له هغه لږ تر لږه اوه زرو پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقاماتو له تېرې یوې اونۍ راهیسې له یونان سره پر خپله پوله ایسار ساتلي وو، څه باندې زر یې د رواني میاشت پر څلورویشتم وتوانېدل چې د اروپایي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شي. د فرانس پرس خبري ایجنسی وکاس ویلي چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګري یو سرحدي کلي روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګري له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو دغه لارې سګ اوړې له هغو لارو څخه وي چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړی میاشتې بیا تر اوومې پورې شاوخوا یو لک او دوه زره مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یو اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کلیوی خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهیږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمنی او فرانسې مشرانو هم د غوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالی کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. چین ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچنې شوې اړیکې رغولې شي او د دې کې خپل کردار لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ کې چې کله جوړ شوی دی، نو د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو، ډېر تاوده شوي وو او خلکو دا امید کاوه چې د امن لپاره به پکې ډېر پرمختګ وشي، خو ځینې داسې پیښې منځته راغلي دي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. په دې موضوع د یوسف زدران دا ریپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ کې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی دا ته چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړې اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. دې ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شیبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمی خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا هم داسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 6:28، پر لنډو څپو 2130، 15,360، 15,580 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا سیمه کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په مقصد د ناتو ځواکونو هوایي بریدونه کړی دي. په داسې حال کې د سیمې چارواکي له مرستو غوښتنه کوي چې هلته ځایي امنیتي سرتیري د وسلوالو په مخه نیولو کې بوخت دي. تفصیل د ملي حامرزاده نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د هلمند ولایت په ستراتیژیک خارګوټي موسی کلا کې چرته چې د افیمو ډیر کښت کیږي، د طالب وسلوالو خلاف د جنگیدلو لپاره یو ځل بیا نیټو ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. په دغه سیمه کې په 2001 کال کې برېټانوي او امریکایي پوځیانو د وسلوالو خلاف سخته جګړه کړې وه. ایجنسی لیکي د تیرې اونۍ په اخیره کې امریکایي جازونو په سیمه کې د طالبانو د پرمخ تللو د مخه نیولو په مقصد درې هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستو ورځو کې هلته له افغان سرتیرو وسله او ګاډي قبضه کړل. ایجنسی لیکي طالبان روان اوړي د افغانستان په شمال او جنوب کې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره جنگي دلی دي. په ځینو برخو کې د لاسته راوړنو او په کابل کې په بریدونو کې د زیاتوالي باوجود بیا هم وسلوال په سیمو د کنټرول حاصلولو په کوشش کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان براین ټرایبس وایي د هغو کسانو خلاف د هوایي بریدونو شروعات شو چې افغان او د نیټو ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ دي، خو نوموړي نور څه وضاحت ورنه کړ. د افغان پوځ یو ویان په خبره په بریدونو کې 10 وسلوال له منځه یوړل شو او نور څلوېښ ژوبل شو. د ګل په ورځ د موسی کلا ولسوال د طالبانو خلاف د جنگیدلو لپاره د نورې پوځي مرستې غوښتنه وکړه. په تیرو کلونو کې په هلمند کې برېټانوي ځواکونو ته تر ټولو زیات ځاني نقصان رسېدلی دی. د هلمند د گورنر محمد شریف په خبره طالبان نن شپه له دریو اطرافو په دوی د حملې تیاری کوي. دی وایي که په وخت یې مرسته ونه شوه نو ښایي یا د ولسوالۍ د وسلوالو لاسته ورشي. د ټویټر ویبپاڼه استعمالوونکي یو تن سابق جهاد مل چې له وسلوالو سره رابطې لري ویلي دي چې د اتوار په شپه یو شمېر پوځي چک پوسټونه نیولي دي. دغه په خبره وسلوالو 25 سرتېري نیولي دي چې د محمد شریف په خبره درک یې نه لګي. د هلمند پولیس وایي د ګل په ورځ یې ولسوالۍ ته کومک لیږلې دي او د سیمې دفاع به کوي، خو بیا په سرخار لشکر ګرګا کې یوې سرچینې ویلې دي چې طالبان هم سیمې ته نور وسلوال لیږي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جین کې کالج نشته دا یو اتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د ښار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی څرګند کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوار برید نه پاس پارلیمان د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان منظور کړی دی چې په دې کې د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونو جوړولو سلسله هم شامل ده. چې کې د پوځي عدالتونو په اړه تفصیل د فرشته جلال زی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچی ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه ده معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچی د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لورې استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستري محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوقو پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
د تاریخ پانا
بالاحصار جو ہے یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کسان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو یا غیر پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتونخوا دا لرغونو زاینو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د رواني خبری غړی اخیری ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د دې نه پس بعد د سولې د پاره د صادق افریدی سندره تاسو اورئ. د ریپورت د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه د دې ولایت ولایتي شورا غړو پرون یو خبری غونډه کړې چې پکې د دې ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ ګرځولې ده. دوی له مرکزی حکومت نه غواړي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی ریپورت کرا کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دی ونیسي.
ننګرهار
کندهار کې اوسنۍ حالت د منځ لاړ نشي نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین چې دي ورځ تر بلې پیاوړي تلور نشي. مخکې شینوارو کې په یو کلي کې داعش مسله وه، اوس تقریبا د شینوارو په ډېرو ولسوالیو کې داعش نفوذ کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي. نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغې مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د له فساد نه پاک په کار پوه او هیوادپاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدا ده چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوی و چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزی په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په سیرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
واړو امن واړو چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گور سندھ نا چی د پاس پری پلو ندی چاڑو بدر کما پدی خاورا وہ سے دل خواڑو پلو گور نا یو کے بازو نا تڑل خواڑو ورن